Radio.
السلام علیکم، ستړی مشه، سهار مو بخیر. وخت په افغانستان کې هو بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره غلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د غبرګولی وشتمه، د 2022 کال د جون ولسمه. پیل به په خبرونو وکړو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکي ستونزو سره مخ و، او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعای رد کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر ویشتی ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه ولس هلیکوپټر وویشتاو، څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوای شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوای چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز بشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
له کابل څخه نوې ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15مه شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل، او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویې ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون پنجمه 25% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیځ بندیزونه پلمه کوي. رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مو اوریدل، په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. رابشو د پروګرام معرفي ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو له تعلیم د تعلیم له حقه نه تیریږي. افغان فعاله ماریا تورپیکی وایي
دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړی نه ګڼي.
افغان خبریالان په ولایتونو کې له څه برخلیک سره مخ دي؟
یوازې ځنه ټوله خبریالان د دې سره لاس ګرېوان دي. په ډېرو حالاتو کې کله چې ریپورټ لیکي د شویش او ویرې چې ماته پر دې ریپورټ مثلا څومره ستونزې جوړې سي.
د ترکستان د اسلامي دولت د مخالفانو یا د وسلوالي ډلې په ارتباط هم تاسو ته ریپورټ لرو.
دوی د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوي دي.
له دې به هم خبر شئ چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
انډیپندنت ورځپاڼې کابل ته د بریتانیا د کارګر ګوند یوې مشرې پریټ ګیل پر وروستي سفر لیکنه خپره کړې ده.
د شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیزه ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدې چې ګڼ شمېر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کشيږي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولی طالب اوس هم نه قانع کیږي. تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل ورته تعین کی دا خو ډیره بد خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد واد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورم ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله 1,000,000 نجونې لزده کړو بې برخې شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینس پرون په افغانستان کې خپل دوه کلن ماموریت پای ته ورسوه او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. له هغې ډلې اغلی لاینز ویلي دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لږکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردون کې د چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته خی هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لږکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو بی برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردون کې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلې لاین د څرګندونو په اړه تازه سندې ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خپره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور له مخې د ترکستان د اسلامي ګوند له لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپلو ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان وایي بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستاني د خپل دلیل نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوست افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې لدی ویډیو خبرو وای چې خبره شوی ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوی دی. خبريال او د سیاسي چارو شنونکو سمی یوسف زای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وای چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېشتیده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه و وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغه په مقابل د طالبانو د روان دغه حکومت قائمیدونه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځنی کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسی شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وای، د دې غونډې په ترڅ کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبري وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیره شپه ازادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاص اهیل او خاص مسائل بزمنګدای چې زمنګ ورس پورس د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د 150 لکو ډالر په اندازه دی په کال کې، او یو نیم میلیون او 150 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو موږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ له وجې دا شوه چې مواد غذایی قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنۍ سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او اوړه، غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبې په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسی رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرسبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
آزادی رادیو لوونه ترو
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې غلاوې زیاتې شوې، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د خان روان شو په خپل چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي وایي دوه شپې وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست.
یو روپۍ راته پرې نه خوسته ټولې رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماښام اذان نه وروسته دومره زیات لګېږي چې هر سړی د ماښام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره غلا شوي چې روانې غلاګانې کېږي. تیرو جفاو دواره شروع دی، جبونه خلکو نه وسي، یو روپۍ نه پرېږدي موبایل د سړی.
دوی له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپی استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مسله همدسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښته یې پریښې وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې، نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
د مجموعي ته مو بیا هم زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته غوږ شو چې اسدالله لودین دغه مطبوعات کتلي.
انډیپندنت ورځپاڼې کابل ته د بریتانیا د کارګر ګوند یوې مشرې پریټ ګیل پر وروستي سفر لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د میرمن ګیل په حواله لیکلي د بریتانیا وزیران باید د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. پریت ګیل چې د بریتانیا د نړیوال پراختیا وزارت لپاره د کارګر ګوند بدیله وزیره یا شادو منستر ده، په دې وروستیو کې د کارګر ګوند له بل لوړ پوړي سیاستوال ډیوډ لامی سره یو ځای کابل ته سفر کړی دی. د دوی د سفر هدف دا ښودل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د روان بشري وضعیت جاج واخلي. میرمن ګیل ویلي له طالبانو سره د بریتانیا د چارواکو او سیاستوالو تعامل دا معنا نه ورکوي چې ګواکې دوی د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. پریټ ګیل او ډیوډ لامی د بریتانیا تر ټولو لوړ پوړي سیاستوال دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته سفر کوي. دغو سیاستوالو کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو سره ونه کتل، خو اوس یې د خپل حکومت په مشرتابه نیوکه کړې چې د افغانستان د مسالې په اړه بې تفاوته دي. انډیپندنت په خپله مقاله کې د پریټ ګیل هغه اندېښنې راخیستي چې د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه یې څرګندې کړې دي. دغه بریتانوي سیاستوالي ویلي هغه وخت ډېره خواشینه شوه چې کابل کې هغه روغتون ته ورغله چې کټونه یې په خوارځواکو ماشومانو ډک وو. ایرو ای شاروي خپرونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه اقتصادي همکاري د افغانستان د روان مالي کړکېچ د حل ښه لار ګڼلې ده. مقاله کې راغلی چې افغانستان او پاکستان تر خپل منځ د سوداګرۍ او ترانزیت کې هوکړې لري چې په عملي کېدو یې د دواړو هیوادونو وګړو ته ګټه رسیږي او د بېوزلۍ ریښې هم ورسره وچیږي. افغان سوداګرو بیا له دې وړاندې څو ځله شکایت کړی چې پاکستان ورسره لاسلیک شوې هوکړې سمې نه عملي کوي او وخت نا وخت د صادراتي توکو په لیکت کې ورته ستونزې راولاړوي. د ایرو ایشیا مقالې لیکوالې سایمه افضل هم سپارښتنه کړې چې دا دواړه ګاونډي هیوادونه د ښه سوداګریز مشارکت لپاره باید یو بل ته د تګ راتګ او ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. مقاله کې راغلي چې دا مهال د افغانستان سکارو پاکستان ته ډیر صادریږي او د پاکستان مارکیټونه د افغانستان تازه میوې او ترکاری ته هم مناسب دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي که افغانستان او پاکستان سوداګریزې اړیکې ښې کړي، افغانستان په اسانه د پاکستان له لارې سمندر او نړۍ ته لار پیدا کوي او برعکس پاکستان هم منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ لنډه لار موندلی شي. دا ډول سپارښتنې پخوا هم د چارواکو او اقتصادي کارپوهانو لخوا شوي، خو سیاسي تګلارو بیا تر ډیره د دې چارو د عملي کېدو مخه نیولې ده. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ شرایط سخت کړي او ان تر دې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د عادي ویزې بیه په تور بازار کې زرو ډالرو ته وخته.
پر افغانستان د طالبانو د دوام ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو دوی هڅه کوي چې خوایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې.
تشویش دې ته وي چې د دې عکس العملونه به د دې پر وړاندې څه وي.
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال په توګه دند لري. وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي ته وی چې لغپرېدو وروسته به سیمه ییز چارواکي په وړاندې څه خبرګون لري او له سره به کوم عمل ترسره کیږي. خاغلی ولسمل وایي یوازې له سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمې ټول خبريالان له ورته اندېښنو سره مخ دي. دی وایي اوس مهال په دې ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي.
یوازې ځنه ټول خبريالان د دې سره لاس ګرېوان دي، په ډیرو حالاتو کې کله چې رپورټ لیکي تشویش دې ته وي چې د دې عکس العملونه به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکس العمل به د دې رپورټ پر وړاندې څه وي. دې ته ډیر سخت د شویش او ویرې چې ماته پر دې رپورټ مثلا څومره ستونزې جوړې سي. دا هم خپل یو ډول محدودیت یا خپل د خبريالانو په زړه کې یو ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خو دا ښایي یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولی شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. دی وایي له خبریالانو سره نه همکاري ښایي د دې لامل شي چې ولایتي خبریالان خپلې دندې پرېږدي.
دا د دې معنا لري چې په کرار کرار سره خبریال یا ژورنالیست دې ته مجبور کیږي چې له خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د ژورنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبريالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ییزو چارواکو له لوري ورته ویل شوي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خپاره نشي. په دې ولایت کې یو خبريال چې نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه چې دي، نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځل یې کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خپرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو من بیو له طریقه که څخ پروي نو باید د سي څخ پاره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې بیا دا کیسه بدله ده. دغه تل په کار بوخت یو شمیر خبري اعلان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې د وی موضوع اړوند دی غوښل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي راډیو ته وویل
خبر جور کردیم، گزارش جور کردیم به هر ریاست، به اداره کی سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا اداره ته مراجعه کړي، لمر سره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بودی گزارش باید لغو شوه، ای را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبر اعلان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمیزو طالب چارواکو لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبر اعلان او خبری بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځانګړي ډول ولایتونو کې خبر اعلان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دی او د طالبانو لوري آزاد کار ته نه پریښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبر اعلانو ژوند خطر کې دی، له لوږې سره مخ دی، له نامنه سره مخ دی، له تهدیدونو سره مخ دی، رواني فشارونو سره مخ دی، بندیانی کی او زورول کی سانسور دی، یعنی ټول هغه ظلم چې له چا سره کیږي هغه له بعد مرغه د افغان خبري اعلان سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبري اعلان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایله نه دا ورکړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې خای په یو شمیر ولایتونو کې د سوې تفاهم لامل ستونزې پیدا شوي وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لاره د خبري اعلان ستونزې حل کړي.
اسلامی مرد په ټول ساحو کې د خبريالانو سره وضعیت خو دا البته ځینې جو کې کل کل سوې تفاهمات رامنځته کیږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لیک ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کیږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو له خوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبريالانو غوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبريالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبريالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبريالانو ملي ټولنې یو اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبريالانو خپل سرې نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. د دې وړاندې د خبريالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبريالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول سټیون بیټلر ویلي وو چې طالبان باید